د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې کړي، او افغان حکومت یو ځل بیا په اچین ولسوالۍ کې د امریکا لخوا د تر ټولو لوی بم د کارولو ملاتړ کړی. د حقیقت صدای او انصاف په لټه کې اونیز بحثونه هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي. خو له هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی چې د ولسمشر ډونالد ترامپ اراده د نازمیه او د ترکیې د انتخاباتو مرکزی کمیټې ویلي چې د وروستۍ ټول پوښتنې نتایج د منلو وړ دي. نړیوال خبرونه څو شېبې وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه واورئ چې ناجی ساپۍ چمتو کړي دي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. په بغلان کې د ملي اردو د همغږۍ مرکز قومندان وژل شوی. د ولسی جرګې یو پلاوي ته دنده وسپارله چې د ننګرهار د چین ولسوالۍ پیښه وڅېړي. او د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کولو د سار د خپلواک کمیسیون رئیس وایي خپلې دندې ته دوام ورکوي. بشپړ خبرونه. د بغلان د ملي اردو د همغږۍ مرکز قومندان د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې وژل شوی. د کندوز د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر سفر محمد اکبری ازادي رادیو ته وویل چې تورن جنرال عبدالحی عطایي نن له غرمې وړاندې د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې وژل شوی. نوموړي وویل چې ښاغلی عطایي له تخار څخه بغلان ته په لاره و چې د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له کمین سره مخ شو، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه سنه دی ویلي. د افغان حکومت اجرائی رئیس وایي د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر مرکز د امریکا د تر ټولو لوی بم کارولو سره د کابل او نورو ولایتونو د خونړیو حملو مسؤلین په نښه شوي دي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په پیل کې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د امریکا دغه اقدام په ځای وګڼه ویل چې د چین خلکو د امریکا له دغه اقدام څخه هرکلی کړی.
حوادثی که در شهر کابل و در سایر
شهرها کومه پیخی چې په کابل او نورو ښارونو کې تر سره شوی و د دغو عملیاتو مسولین په نخښه شول. دا یو پر ځای ګامو او د سیمې خلکو هم ترې هرکلی کړی.
استقبال زیات قرار گرفت.
د امریکا پاوز د تیرې پنجشنبې په ورځ خپل تر ټولو درون غیر اټومي بم د ننګرهار اچین ولسوالۍ کې وکاروه چې د افغانستان د دفاع وزارت په وینا په دې حمله کې د داعش لزګونه جنګیالي وژل شوي دي. د افغانستان د ولسی جرګې دری پلاوی اړوندو کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ پیښه په هر اړخیزه توګه وڅېړي. د دغې جرګې لومړي مرستیال همایون همایون چې د نن ورځې د جرګې مشري کوله په دې اړه وویل
دفاعي او پاین زمان کې امنیت داخلي کمیسیون عمومي تنظیم باید شامل وي. د دغې درې کمیسیون ته دنده سپارل کیږي چې دوی یو آیات ولیږي، دقیقه څېړنه وکړي او څو گزارش دقیق راسي.
نوموړي همدارنګه وویل چې په ننګرهار کې د امریکا د تر ټولو غیر اټومي بم کارول خلکو ته بېلابېلې اندېښنې را پیدا کړې دي. او د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کولو د سار د خپلواک کمیسیون رئیس وایي خپلې دندې ته دوام ورکوي. محمد قاسم هاشم زینن ازادي رادیو ته وویل کومه اعلامیه چې د لرې کېدو په اړه خبره شوې وه غیر قانوني ده.
کومه اعلامیه چې په دې اړه دوی ورکړې ده قانون خلاف ده. زه په خپل ځای کې یم او قانون اجازه نه ورکوي چې یو څو خړې سره یو ځای شي او خپل مشر لا دندې لري کړي.
دا به داسې حال کې ده چې د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کولو د سار کمیسیون په خپلې یوې اعلامیې کې لیکلي چې ښاغلي محمد قاسم هاشم زید کمیسیون د غړیو د رایو له مخې له دندې لرې شوی. ښاغلي هاشم زید هم وویل چې د کمیسیون غړي د قانون له مخې دا واک نه لري. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له صفي الله ستنیزي څخه اورئ.
السلام علیکم. د سیمې او نړۍ مهمه خبرونه ته ښه راغلی. د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار میک ماستر د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره نن په اسلام آباد کې کتلې دي. میک ماستر یوه ورځ وروسته تر دې له نواز شریف سره وکتل چې هغه د اسلام آباد په وړاندې د متحده ایالاتونو د دریز سختولو ته اشاره وکړه.
د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا متحده ایالاتونو نوې اداره د جنوبی آسیا په اړه خپل پالیسیو بیا کتنه هم کوي. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له دفتر نه په یو خبر شوی اعلامیه کې د نواز شریف په حواله ویل شوی چې د امریکا نوې اداره د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړي کولو ته متعهده ده او له پاکستان سره په ګډه کار کوي چې په افغانستان او بیا په لویه کچه په جنوبی آسیا کې سوله او ثبات ټینګ شي. مکماستر په داسې حال کې پاکستان ته سفر وکړ چې هغه پرون د افغانستان له یو خصوصي ټلویزیون تلو نیوز سره په مرکه کې ویلي چې پاکستان ته د ګټو د تعقیب تر ټولو ښه لار ډیپلوماسي ده، نه دا چې د تاوتریخوالي منځته راوړونکي نیابتي ډلې وکاروي. پاکستان له وسلوالو مخالفو ډلو ملاتړ رد کړی او افغانستان یې تورن کړی چې مخالفینو ته اجازه ورکوي څو پاکستان ته واوړي او حملې ترسره کړي. د اسلام آباد په وړاندې د امریکا د دریځ د احتمالي سختولو د نښې په توګه مکماستر د جنوبي آسیا د مسایلو د څارنې لپاره د یو څیړنیز مرکز غړي لیسا کارټس په دندې ګمارلې. میرمن کارټس په فبروري کې یوه شریکه مقاله لیکلې وه چې کې په واشنگتن غږ شوی څو په سیمه کې د تروریزم د دوام د مرستندوی پالیسیو په خاطر په پاکستان فشارونه زیات کړي. په داسې حال کې چې شاوخوا 8400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دیره دي، تمه ده چې ډونالد ټرمپ د افغانستان او پاکستان په اړه خپل پالیسي هم روښانه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پنس شمالي کوریا ته خبرداري ورکړه چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اراده دې نه ازموي. مرستیال ولسمشر وویل چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو او میزایلو د مخنیوي لپاره ټول انتخابونه موجود دي. مایک پنس د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په سوریا او افغانستان کې د امریکا او روسي پوځي اقدامات د ولسمشر ډونالد ټرمپ ځواک او اراده په ډاګه کړه. هغه وویل یوازې په تیرو دوه اونیو کې په سوریه او افغانستان کې په پوځي اقداماتو سره نړۍ زموږ د نوي ولسمشر قدرت او عزم وکوت. شمالي کوریا باید د هغه اراده او یا هم په سیمه کې د متحده ایالاتونو د وسلوال پوځ قدرت و نه ازموي. متحده ایالاتونو روانه میاشت په سوریه کې د بشار اسد د رژیم یو هوایي اډه بمبار کړه او هم په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې پټنځای په تر ټولو لوی غیر اټومي بم وویشت. جنوبی کوریا ته مایک پنس په داسې حال کې سفر کوي چې د شمالي کوریا د میزایلو د ناقانونه پروګرام په سر مخالفتونه اوج ته رسیدلي دي. او د ترکیې د انتخاباتو مرکزی کمیټې ویلي چې د اپریل 14 ټول پوښتنې نتیجات چې ولسمشر رجب طیب اردوغان یې زیات واکونه پکې خپل کړل د اعتبار وړ ده. د دې کمیټې رئیس سادی گوین نن وروسته له هغه دا خبره وکړه چې د ترکیې د رژیم اصلي مخالف ګوند د خلکو جمهوریت ګوند د ګډوډیو تور لګولی او ویلي دي چې بې ټاپه شوې رای پاڼې کار شوي دي. د ترکیې د انتخاباتو مرکزی کمیټې اعلان وکړ چې د اپریل 14 په ټول پوښتنه کې چې د اساسي قانون د تعدیل لپاره وشوه رجب طیب اردوغان تا 1.3% خلکو مثبت رایه ورکړه. د دې ټول پښتنې په نتیجه کې چې ولسمشر د دې حق لري چې تر 2029 میلادي کال پورې په واک کې پاتې شي او هم په بیلابیلو برخو کې واکونه زیات شي. د صدر اعظم مرستیال محمد سمسک ویلي د ټول پښتنې له نتیجې وروسته سمدستي انتخابات نه کیږي. داسې ګنګوسي وي چې اردوغان به له ټول پښتنې وروسته سمدستي د انتخاباتو غږ کوي او په دې ترتیب به له خپلو زیاتو شویو واکونو استفاده پیلوي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ کاغلا ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خبرونه په دوام کې به واوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار کابل ته له سفر وروسته نن په اسلام آباد کې له چارواکو سره د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات په اړه بحث وکړ. په خوست کې مدني فعالانو نن په یو غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تروریزم ریښې وچې کړي.
سرحګری نه د مور او پلار په نوم په بمونو او نه په نظامي عملیاتو باندې لمنځه ځي. د دې باید نړیوالې منابع وچې شي.
د کونړونو د طبیعي شتمنیو او زیرمو په اړه د معلوماتو لپاره یو علمی سیمینار په پام کې دی.
زمنګا په هاندی په دغه برخه کې بخپلې مقاله دی ولست واوروي چې موږ په کونړ کې په کوم سیمه کې کان لرو، د کان ارزښت څومره دی.
نور موضوعات لرو او نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. په دوهم نیمای کې د حقیقت صدې په اونیز باس کې مو د پکتیا ولایت په اریوب ځاځي ولسوالۍ کې د یو کلینیک د کار پر څرنګوالي او ستونزو رڼا اچولې.
عجل پدوی علاج په دې کلینیک کې نه کیږي. کابل ته دغه خلک ځي، هاته پلار راسم شي چې د ناروغ پر هغه ځای رسیږي، خپل روح هم له لاسه ورکړي دي.
حقیقت صدای او د انصاف په لټه کې اونیز باسونه د خبرونه په دوه منیمای کې خبريږي. زموږ غږله ازادي رادیو اوري په مکړې د خبرونه لمړی موضوع ته د امریکا د ملي امنیت صلاحکار له پاکستانی چارواکو سره د سیمې او په ځانګړي ډول د افغانستان پر امنیت خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مک ماستر د تروریزم پر ضد د پاکستان هلې ځلې ستایلي، خو د ښاغلي ماستر په اړه لویدیځ رسنۍ او مبصران وایي چې د پاکستان په وړاندې به ښایي له فشاره کار واخلي څو د سخت دریځو ډلو په وړاندې خپل دریځ بدل کړي. عصمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د پاکستان د بهرنیو اړیکو صلاحکار سرتاج عزیز د دوشنبه په اسلام آباد کې د امریکا د ملي امنیت له صلاحکار مک ماستر سره په کتنه کې د افغانستان د سولې لپاره د خپل هیواد پر ژمنې ټینګار وکړ. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار له افغان چارواکو سره له خبرو وروسته نن پاکستان ته لاړ. د پرون په کابل کې د افغانستان له ولسمشر اجرایي رئیس او د ملي امنیت له صلاحکار سره د افغانستان او امریکا پر اړیکو او د تروریزم پر ضد د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. مک ماستر افغانستان او پاکستان ته د دې لپاره سفر کړی چې د افغانستان وضعیت وارزوي. ټاکل شوی دی چې د هند ته هم لاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو اړیکو صلاحکار سرتاج عزیز د امریکا د ملي امنیت صلاحکار ته د افغانستان د خرابیدونکي امنیتي وضعیت په وړاندې اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره د نړیوالې ټولنې د هلو ځلو ملاتړ ته ژمن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا سرتاج عزیز له مایک ماستر سره هم د پولی د اغیزمن کنټرول او مدیریت پر اهمیت تاکید وکاو. ویل چې دا مسأله په سیمه کې د سولې لپاره مهمه ده. سرتاج عزیز د امریکا او پاکستان ترمنځ غشتلې همکاري او مشارکت د سیمې د سولې او ثبات لپاره مهم وباله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې ویل شوی چې د امریکا د ملي امنیت صلاحکار د تروریزم پر ضد د پاکستان هلې ځلې وستایلې او ویل چې د امریکا نوی حکومت به له پاکستان سره نږدې همکاري وکړي. د همداراز ویل چې د امریکا متحده ایالاتونه به له پاکستان سره په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ګډ هدف لپاره کار وکوي. مک ماستر له افغانستان او پاکستان ته تر تګ وړاندې په کابل کې په یوه مرکه کې وویل هیله لري چې پاکستاني مشران به په دې پوه شي چې د دوی ګټه په دې کې ده چې د هغو کسانو خلاف اقدام وکړي چې په تیرو کلونو کې نه کاوه.
و موریدل چې د امریکا د ملي امنیت صلاحکار له پاکستاني چارواکو سره نن په ځانګړي ډول د افغانستان پر امنیت خبرې کړې. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار مک ماستر اسلام آباد ته لتلو مخکې په کابل کې وو. افغان چارواکي وایي چې افغانستان ته د امریکا د ملي امنیت د صلاحکار د سفر پر مهال د تروریزم پر ضد د مبارزې مثبت او منفي ټکي په ډاګه شول او دواړو نورو پر ځینو مسایلو موافقه وکړه. یوسف خان زدران له کابل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
ولسمشر ماڼۍ او اجرایه ریاست وایي کابل ته د امریکا د ملي امنیت صلاحکار مک ماستر سفر د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو نوی پړاو پرانیستی. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته ویل چې مک ماستر ته د افغانستان او سیمې وضعیت په اړه واقعي تصویر ورکړل شو او دوی له دغه سفره هرکلی کړی دی.
چون ایالات متحده امریکا در روزهای
دی وایي څرنګه چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان په اړه پالیسي جوړوي نو مک ماستر د دغه پالیسي جوړولو په آخري ورځو کې ځکه دلته راغلی و چې د لومړي لاس راپور او معلومات ولري تر څو وضعیت صحیح مطالعه شوی وي او په دې پریکړو کې به د افغان حکومت نظر شامل وي چې مونږ یې هرکلی کوو
استقبال میکنیم.
له دې سره ولسمشر ماڼۍ وایي چې په دغه سفر کې د امریکا او افغانستان ترمنځ د څلور کلن امنیتي پلان پر تطبیق هوکړه وشوه چې امریکا یې د تطبیق او دغه شان د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې مرسته کوي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو لورو په کتنې او خبرو کې د امنیتي ځواکونو اوسنۍ وضعیت هم وارزول شو او په دې اړه چې تروریزم چیرې دی مفصلې خبرې شوې دي. لدی ورا خو ایوه سرچینې چنې غوښتل نو میات شي. ازادي رادیو ته ویلي چې امریکا غواړي هغه فاصله چې د بارک اوباما د حکومت پر مهال له افغانستان سره رامنځته شي ویل منځه یوسي. د سرچینې ویلي چې د مک ماستر په دغه سفر کې د امنیتي تړون تر لاسلیک وروسته د لومړي ځل لپاره په برخلیک ټاکونکو موضوعاتو او د افغان ځواکونو په سمبالښت په لوړه کچه خبرې شوې دي. په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د نوي حکومت تر ټولو لوړ رتبه پلاوی د لومړي ځل لپاره د شنبې په ورځ کابل ته راغلی و. د ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت صلاحکار سلاکار مک ماسٹر په دغه سفر کې د افغان ولسمشر خپل افغان سیال اجرایي رئیس او ځینو نورو چارواکو سره تر لیدنې وروسته د دوشنبه په ورځ له کابل اسلام آباد ته ورسید. که څه هم افغان حکومت د دوه اړخیزو اړیکو د جوړولو په برخه کې کابل ته د ښاغلي مک ماسټر دا سفر مهم ګڼي، خو د افغانستان نوی ملي جبهه وایي چې په دې سفر کې نوی څه نه دي ترلاسه شوي. د دې جبهې ویان وحید الله غازی خیل ازادي راډیو ته وویل
دغه سفر پرحقت سره هېڅ کوم نوې ژمنې دوی نه دي ورسره کړي، نه کوم نوي تعهدات شوي دي، نه کوم نوي مرستې اعلان شوي دي. دا خو پخوانۍ ژمنې دي، پخواني تعهدات دي، نو دا تمن شوي دي. خو یو شی دی چې افغان حکومت له ولس سره هېڅ رابطه نه لري، رابطه قطعه ده، او د دوی پایه چې ده هغه ډونرس دي، خارجي کومکونه دي، دوی دې ته خوشحاله کېږي.
له دې سره د سولې او جګړې د انسټیټیوټ غړی حکمت الله عظیمي د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ دا لیدکاتو بې نتیجې نه بولي، وایي چې لږ تر لږه هغه شکونه له منځه تللي چې امریکا به افغانستان یوازې پرېږدي.
جنرال مک ماسټر د امریکا په دولت کې یو مهم رتبه چارواکی دی. یو ځل راتګ افغانستان ته د ټرمپ د ادارې هغه پخوانی شکونه چې افغانان درلودل چې شاید افغانستان پرېږدي او افغانستان ته ډېره توجه ورنه کړي، هغه د منځه وړي او د افغانستان او امریکا په اړیکو کې یو نوی او پړاو خلاصوي او مهم دی.
دی وایي په دې سفر کې د سولې په پرتله تر ډېره په پوځي عملیاتو ټینګار شوی، او د دې امکان شته چې روغتیا هم د جنگ ستراتیژي بدله شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ولسی جرګې په پوهنې وزارت کې پر موجودو ستونزو اندېښنه څرګنده کړې او د ستونزو د څرنګوالي په اړه چارواکي اړوند کمیسیون ته ورغواړي. د دې جرګې لومړی مرستیال همایون همایون نن د ولسی جرګې دینی او فرهنګي کمیسیون ته دنده وسپارله چې په معارف کې ستونزې له اړوندو چارواکو سره په جدي ډول مطرح کړي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان د نن غونډې ته ورغلی و او دا راپور یې برابر کړی.
په پوهنې وزارت کې اداري فساد د مقررېو په برخه کې ستونزې، په خپل وخت د کتابونو نه ویش او کمزوري مدیریت هغه ستونزې دي چې وکیلان ورته ګوته نیسي. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون چې د دوشنبه په ورځ د جرګې مشري کوله، د ولسی جرګې دینی او فرهنګي کمیسیون ته دنده وسپارله چې یادې ستونزې د پوهنې وزارت له چارواکو سره په جدي ډول مطرح کړي.
عارف په برخه کې مشکلات زیات دي، اکثریت وکیل صاحبانو مطرح کړل. دینی او فرهنګي کمیسیون ته دنده سپارل کیږي چې د نوموړي وزارت نه وزیر صاحب او مهم صاحبان راوغواړي را دعوت کړي او د مشکلو په مورد کې ورسره جدي بحث وکړي.
دا په داس حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي په مزار شریف کې خبریالانو ته ویلي وو چې د دوه کلو په تیرېدو سره نه دی توانېدلې چې په یاد وزارت کې اړین اصلاحات رامنځته کړي او له فساد سره په مبارزه کې بریالی شي. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وکیلانو ویل پوهنې وزارت تر ټولو زیاته بودیجه مصرفوي، خو بیا هم نه دی توانېدلی چې د پوهنې په برخه کې شته ستونزې راکمې کړي او په خپل وخت زده کوونکو ته درسي کتابونه او ورسوي. وکیلان وایي اوس هم په ټول افغانستان کې ډیری ښوونځي ودانۍ نه لري، د پوهنې انکشافي بودیجه په خپل وخت نه مصرفیږي او هغه درسي کتابونه چې ښوونځیو ته لیږدول کیږي تر ډیره د ملي اردو په ګودامونو کې پراته وي. بلخوا د دفاع وزارت مرستیال بیان محمد رادبنیش وایي چې ټول درسي کتابونه په خپل وخت ولایتونو ته انتقال کړي دي. د ولسی جرګې غړي غلام سرور فایز په عمومي غونډه کې وویل د زده کوونکو کورنۍ د پوهنې وزارت د درسي نصاب اړوند کتابونه په آزاد بازار کې اخلي. هر کال د ښوونځیو تر شروع کېدو وروسته تر دو میاشتو پورې زده کوونکي کتابونه نه لري، په داسې حال کې چې کورنۍ کاپي کتابونه په آزاد بازار کې اخلي، له هغې وروسته کتابونه ښوونځیو ته رسیږي. افغان چارواکي وایي چې دا مهال 2.2 میلیونه زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې 30% انجونې جوړوي. د ولسی جرګې بلاغړی سفرا یلخانی وایي چې د ښوونځیو کتابونه په بازار کې په آزاد ډول پلورل کیږي، خو یاد وزارت یې مخه نسی نیولی. بلخوا د افغانستان د پوهنې وزیر د یاد وزارت په بیلابیلو څانګو کې د فساد او کمکاریو خبره هم کوي او وایي چې ډېر ژر به په دې برخه کې اړین اصلاحات رامنځته شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د بدخشان ولایت یو شمیر اوسیدونکي د فیض آباد ښاروال پورې اړوند غیر مسؤولو وسلوالو له موجودیت څخه شکایت کوي. دوی وایي د فیض آباد ښاروال د خپل دولتي مسؤلیت ترڅنګ د یو غیر مسؤول وسلوالې ډلې مشري هم کوي. خو د بدخشان والی وایي د فیض آباد ښاروال پورې اړوند دا وسلوال ولسی پاڅون کوونکو ځواکونو کې شامل دي، خو پولیس بیا دا وسلوال په یو شمېر مواردو کې په قانوني سرغړونو تورنوي. په دې اړه نور حل د وصل وصال پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې حکومت په بار بار سره د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د منحل کېدو خبره کړې، خو د هیواد له شمال ختیځ ولایت بدخشان څخه داسې راپورونه رارسېدلي چې د دغه ولایت د فیض آباد ښاروال د حکومتي دندې تر څنګ د یوې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې مشري هم کوي. د بدخشان ولایت یو شمېر اوسېدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دغه دولتي مسؤول وسلوال په فیض آباد کې د هر ډول غیر قانوني کړنو توان لري چې خلکو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. د دغه ولایت یو تن اوسېدونکی شریف وایي د جنرال نذیر محمد وسلوال چې د فیض آباد ښاروال دی عام تم صلاحیت لري چې یو څوک وتښتوي له دندې لرې کړي، لنډه دا چې هر کار کولی شي.
هر کار دست نذیر محمد است.
د دغه ولایت د خاص بدخشان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالرحمن بیا ډېره خپله ستونزه داسې بیانوي.
بر علاوه کې
د طالبانو تر څنګ د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت هم خلکو ته یوه لویه ستونزه ده او په ټول هیواد کې بې بندوباري رامنځته کړې ده. د بدخشان د امنیت قمندانۍ پولیس هم په یو شمېر مواردو کې د فیض آباد ښاروال پورې اړوند وسلوالو د غیر قانوني کړنو شاهدان ول. د بدخشان ولایت د امنیت امیر او د امنیت قمندانۍ سرپرست محمد نمی بیان ازادي راډیو ته وویل چې د نذیر محمد کسان په تورو خېخو لرونکو موټرو کې ګرځي او غیر قانوني کړنې هم کوي. د دوی د موټرو د خېخو تور فلمونه مو پاک کړي، حتی په ځینو مو ګرز بندیز هم لګولی او د ځمکو د غصب د موضوع په اړه والی او یا هم ښاروال وپوښتئ. دغه موټر یوازې د ښاروال نه بلکې د بدخشان ولایت یو شمېر نورو کسانو پورې هم اړبن دي. د طالبانو تر څنګ چې د بدخشان په دوو ولسوالیو بشپړ واک لري، د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت د دغه ولایت د خلکو لوی اندېښنې دي. څه باندې 15 کاله کېږي چې جنرال نذیر محمد د فیض آباد ښاروال دی د نوموړي په اړه داسې راپورونه ورکړل شوي چې د یوې وسلوالې ډلې مشري هم کوي. هڅه مو وکړه د دغه وسلوالو کسانو د شمېر په اړه معلومات ترلاسه کړو، خو هیڅ یو دولتي چارواکی په دې اړه څه نه وایي. د بدخشان ولی احمد فیصل بیگزاد وایي هر کله چې د دغه ښاروال له وسلوالو دولت ته د خطر احساس وشي نو هله به اقدام وکړي. دغه په خبره دغه وسلوال د امنیت قمندانۍ سره رجستر شوی دی. دغه سړی د دې تر څنګ چې ښاروال دی په تیر کې د دغه ولایت یو تن مسؤول قمندان هم وو او دولت غوښتي چې دښمن په وړاندې د ده له وسلوالو استفاده وشي. د شمېر په اړه دقیق نه پوهېږم. د محلي ارګانونو خپلواکې ادارې په دې اړه څه ویلو ډډه وکړه، خو د فیض آباد ښاروال جنرال نذیر احمد د ټلیفون پر لیکه په دې اړه داسې ځواب راکړ: ټول بدخشان چې د ولسی پاسون پورې مربوط دی زما پورې اړوند دي، او هغه کسانو چې زما په اړه خبرې کړي له هغوی وپوښتئ چې څومره وسلوال لري او په جنګونو کې څومره مړه او ټپیان شوي. له دې اخوا پخوا داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې د پخوانیو قمندانانو تر څنګ یو شمېر حکومتي چارواکي، د ملي شورا غړي او حتی له حکومته بهر هم یو شمېر کسان غیر مسؤول وسلوال لري. وصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
ټولنیز شبکه، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په کونړ کې د دې ولایت د طبیعي زیرمو د اهمیت په اړه یو سیمینار په پام کې دی. په دې سیمینار کې به د کونړ د سیند، ځنګلونو، قیمتي بوټو او ډبرو په اړه خلکو ته معلومات ورکړل شي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د کونړ اوسیدونکو په ولایت کې پریمانه اوبه بهیږي. په زرګونو هکتار ځمکه باندې ځنګلونه ولاړ دي او د ځمکې لاندې د ډول ډول قیمتي ډبرو ذخیرې موجود دي، خو تر اوسه یې په اړه زیات خلک او مسؤلین معلومات نه لري. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت مقام په پام کې لري چې په کونړ کې د شته بهاندو سیندونو، شنو ځنګلونو او د نورو طبیعي زیرمو د اهمیت په اړه په نږدې راتلونکي کې یو علمي او څېړنیز سیمینار جوړ کړي.
اغه خلک چې مسلکی خلک دي، زمونږه په هاندي په دغه برخه کې بخپلې مقاله دی ولسته واوروي چې مونږ په کونړ کې په کومه سیمه کې کان لرو، د کان ارزښت څومره دی، په کان کې مونږ څه څه لرو، یاقوت دی، زمرد دی، لاجورد دی، دا لرو، مثال دلته ګیس دی، داشته دی، مثال بیروج دی. کله دغه راويستنه په مسلکی ډول باندې وشي، دغه ارزښت به دولت دا او دغه ارزښت به ولسته لپاره څومره وي. ځنګلونه روانه جنگونو په لړۍ کې د خاورو سره خاورو شلو، په دې ارزښت باندې به خبرې وشي چې ځنګل چې ولاړ وي څومره ارزښت لري.
هغه وویل تر اوسه د کونړ ځنګلونه په غیر قانوني ډول د لرګیو د سوداګرو لخوا په بې رحمه ډول پرې کیږي. د قیمتي ډبرو په قانون کې په غیر قانوني او غیر فني ډول کیندنې روانې دي او د کونړ له پریمانه اوبو افغان دولت هیڅ ډول ګټه نه ده اخیستې او د پخوانیو پیړیو په څیر اوس هم دغه اوبه پاکستان ته روانې دي. هغوی پرې برېښنا کوټونه جوړ کړي، خاورونه پری روخانه کړي او نهرونه ترې وستلي، شاړې ځمکې پری خړوبي کړي، خو د افغان چارواکو د نه پاملرنې په وجه زمون هیواد کې آباد ځمکې په شاړو بدلې شوې، کورونه او خارونه مو لا تیار دي.
کان کونړې ستاره پاره ستاره هیواد د پاره څومره مهم دي، ځنګل کونړې ستاره پاره ستاره سیمې پاره ستاره هیواد د پاره څومره مهم دي. بهان سین چې ځانې یوازې د کونړې لپاره د دیونه ځمکې وړي، د دیونه کورونه وړي، د دیونه ځوانان وړي، د دیونه نجونې وړي، د شتمنی وړي، ګټه ته بیا نور خلک اخلي. زما د پاره افتخار، زما د پاره ویاړ همدغه دی چې زما د خپل وبونه زما خپل انجینر دلته برېښنا جوړه کی.
خیبر ډګر وای سیمینار ته د دې لپاره جوړیږي چې د کونړ طبیعي زیرمو اهمیت څخه چارواکي خبر شي او ترې د ګټې اخستنې لپاره د کونړ زیرمو ته پام وکړي.
دلته ځنګلونه شته چې ارزښت وړ دي، دلته معدنونه شته چې ډېر زیات ارزښت لري د افغانستان د اقتصاد په وده کې، د افغانستان په خو درېدلو کې. دلته مونږ یو ډېر یوه سرچینه چې لرو هغه وبدي. زه فکر کوم چې دا به نه یوازې د کونړ د خلکو لپاره بلکې د ټول افغانستان د اوسیدونکو لپاره به یو ډېره مهمه موضوع وي چې تر څو پورې خلک پوه شي چې د کونړ اوبه څومره ارزښت لري، د کونړ اوبه څومره ګټه رسولی شي، نه یوازې کونړ ته بلکې ټول افغانستان ته معدنونه څومره ګټه رسولی شي. نو زما په فکر باندې د کونړ د ارزښتونو دغه سیمینار او مشاعره چې دا به ډېره مهمه وي.
کونړیان وایي دوی د سیمینار په وسیله چارواکو او نړیوالو غواړي چې په ولایت کې په سیندونو د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي، د ځنګلونو ساتنې او پالنې ته ځانګړې توجه وکړي او په قانونو کې قانوني کیندنو ته لاره هواره کړي.
د خوست مدني فعالانو نن په یو غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تروریستانو د تمویل سرچینې وچې کړي. دوی وویل که د ترګرۍ څخه د خلاصون په خاطر یو نړیواله اجماع رامنځته نشي او دولتونه په صداقت سره له یو بل سره همکاري ونه کړي، نو امنیت ته ګواښونه به تر ډیره دوام وکړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه تفصیل اوروي.
د دوشنبه په ورځ د خوست یو شمېر مدني فعالانو او د بیلابیلو ټولنیزو سازمانونو غړو په یوه ناسته کې وویل چې نړیواله ټولنه د ترهګرۍ د تمویل سرچینې وچې کړي. دوی زیاتوله ترهګرۍ ډلې یوازې په افغانستان کې فعالیت نه لري، بلکې دا یوه نړیواله پدیده ده چې پر وړاندې مبارزه نړیوالې اجماع ته اړتیا لري. د خوست مدني فعالانو اندېښنه وښوده چې ترهګرۍ او پر وړاندې د روانې جګړې زیانونه ملکي وګړو ته رسیږي او په دې کې د افغانستان اقتصادي زیربنا ته درون زیان اوړي. او ژورنالیست زید شاه انگار آزادی رادیو توایی
ترهګری نه د مور او پلار په نوم په بمونو باندې لمنځزي او نه په نظامی عملیاتو باندې لمنځزي. اساسي مسله دا ده چې د دې باید نړیوالې منابع وچې شي، هغه که په دولتونو کې دي، هغه که په نورو کړیو کې دي.
مدني فعال بوستان وریځی وایي چې د ترهګری د پدیدې پر وړاندې مبارزه په نړیواله کچه یو اجماع ته اړتیا لري.
ترهګری و نړیواله پدیده ده، د نړیوال اجماع او نړیوال هماهنګۍ ته ضرورت لري. که چیرې نړیواله ټولنه یو نړیواله د حل لاره پیدا نه کړي، نو نه یوازې په افغانستان به تاثیرات وي، بلکې دا تاثیرات لکه موږ چې وینو نورو هیوادونو ته خپره شوي دي. د نړیوالې ترهګرۍ ځالې په نورو هیوادونو کې هم شته، په هغې باندې هم باید دوی زیات فوکس وکړي تر څو هغه ځالې له منځه ولاړې شي.
یو بل تن مدني فعال سلطان محمود خیرخوا بیان وکړي چې د افغانستان بهر چې د ترهګرو کوم پټنځایونه دي، نړیوالې نه په نښه کوي.
ترهګري لوی مرض دی. زه دې ته حیران یم چې نړیوال په افغانستان کې ډیر کوچنی ځای هم په نخښه کولای شي، خو په نوره نړۍ کې یا زمون په ګاونډي هیوادونو کې چې مرکزونه دي، ځالې دي، هلته سپورټ کیږي، هلته روزل کیږي، هغه ځای نه ویني، نه په نخښه کولای شي.
په خوست کې د هیواد پال ځواک ټولنیز بنسټ مرستیال ولی مدخان خادم وایي د افغانستان د جګړې ډیری قربانیان ملکي وګړي، تورسری او ماشومان دي. نړیوال ته باید چې د دې جګړې د ختمولو لپاره له خپلو امکاناتو کار واخلي.
کومه جګړه چې په افغانستان کې پیل شوې ده، په مجموع کې زیان
ملکی وګړو ته اوړي او په دا کې ډیرای مشومان وژل کیږي او تر سره وژل کیږي. نو زموږ غوښتنه دا ده د نړیوال ټولنې چې دې جګړې ته د حل مناسب لارې پیدا کړي او جدي اقدامات په دې برخه کې وکړي.
یاد دی وی افغان حکومت په وار وار ویلي چې افغانستان د نړیوال ترهګرۍ سره په جګړه بوخت دی او د دې جګړې پر مخ بیولې د سیمې د هیوادونو او نړیوال ټولنې ګډ مسؤلیت بللی او پر ګډه همغږۍ او همکارۍ ټینګار کړی دی.
لخوست خرنه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو د وخت مازدیګر 4 بجې او 13 دقیقې دی. د خبرونه په دوام کې د نړیوالو موضوعاتو او همدارس د اونیزو پروګرامونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه صفی الله ستانکزای د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان اجرائیه رئیس وی د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې په مرکز د امریکا د تر ټولو لوی بم کارولو سره د کابل او نورو ولایتونو لپاره د دې ډلې د خونړیو حملو مسؤلین په نښه شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي اړوند کمیسیونونو ته دنده وسپارل چې د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ پیښه په هر اړخیزه توګه وڅیړي. د سرپل په سیاد ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو یو ماشوم او درې ښځې په ډزو وژلي. د سرپل د والي ویاند ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو دغه کسان له دولت سره د همکارۍ په تور وژلي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار میک ماستر د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره نن په اسلام آباد کې کتلي او د افغانستان د سولې او ثبات په مسلې خبرې کړې دي. میک ماستر یو ورځ وروسته تر دې له نواز شریف سره وکتل چې هغه د اسلام آباد په وړاندې د متحده ایالاتونو د دریځ سختولو ته اشاره وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پنس شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اراده دې نه ازموي کنه ټول انتخابونه موجود دي. او د ترکیه د انتخاباتو مرکزی کمیټې ویلي چې د اپریل 14 ټول پښتنې نتیجه چې ولسمشر رجب طیب اردوغان یې زیات رجب طیب اردوغان ته زیات واکونه ورکړي د اعتبار وړ ده.
لاند خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پانه azadiradio.com او azadiradio.org وګورئ. اوس هم مرزی احمد زئی تغوښ شي چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د کرکټ د جی پی سولي لیگ سیالۍ په لړ کې د وزیرزی لوبډلې د سپینغر لوبډلې ته نن ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې لومړی بیټنګ وزیرزی لوبډلې پیل کړ. په شل اورونو کې د وولو پړو په سوځېدو سره خپل سیالۍ لوبډلې ته 138 منډې هدف وټاکه. خو د سپینغر لوبډلې په شل اورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځېدو سره ټاکلی هدف پوره نه کړ. دغه سیالۍ د کابل الکوزی په نړیوال کرکټ لوبغالي کې ترسره شوه. خغلی هوتک وایي چې دغه سیالۍ به 15 ورځې دوام وکړي. د کابل ښار د فورسال سیالۍ په لړ کې نن درې سیالۍ ترسره شوې. د فورسال فدراسیون مرستیال عبدالبصیر قیومي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو په شپږمه ورځ د سولې او استقلال لوبډلو څلور د څلور پر وړاندې سیالي مساوي پای ته ورسوله. ظاهر لوبډلې عدالت لوبډلې ته 15-2 پر وړاندې ماتې ورکړه او دغه راز د صدیقي د فورسال لوبډلې د رسنۍ لوبډلې ته 3-2 پر وړاندې ماتې ورکړه. د دغو سیالیو په دوام کې د شریفي لوبډلې له دنیا شمس مرزایی د سنایي او د توها لوبډله د میلاد پر وړاندې نن ورځ ناوخته لوبه کوي. دغه سیالۍ د کابل د سوارلس لوبډلو ترمنځ د فوټبال د غوره سیرو د معرفي کولو په هدف لس ورځې وړاندې پیل شوې دي. او د اروپا د اتلولۍ سیالۍ په لړ کې په پام کې ده چې سبا د ریال مادرید او بایرن مونیخ لوبډلې سره لوبه وکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ سبا د افغانستان پر وخت د شپې 11:15 دقیقې پیلېږي. دغه سیالۍ د هسپانیا په سانتیاګو برنابو استادیوم کې ترسره کیږي. د خبرونو پای
زموږ غاټله ازادۍ رادیو اوري. د پاکستان پولیسو د دوه ملایانو د پراونکو ویناو په اړه څېړنې پیل کړې دي. د ملایانو د څرګندونې د یک شنبه په ورځ وروسته له هغې کړې چې د مشال خان په نوم د پوهنتون یو محصل اسلام ته د سپکاوي په تورنو ووژل شو. د مشال خان په ملاتړ او هغه ته د عدالت غوښتنې په هدف مردان او نورو ښارونو کې مظاهرې شوې دي. سالم محمد صالح د موضوع جزئیات اوروي.
د پاکستان دغه دوه ملایان په دې تورن دي چې هڅه یې کړې د پوهنتون د وژل شوي محصل مشال خان د جنازې مراسم ګډوډ کړي. مشال خان د شمالي ښار مردان د عبدالولي خان پوهنتون محصل و چې نورو محصلانو د پنجشنبې په ورځ د پوهنتون په انګړ کې دننه اسلام ته د سپکاوي په تور په وهلو ډبولو مړ کړ. دوی پر مشال خان تور پورې کړی چې پر ټولنیزو رسنیو یې اسلام ته سپکاوی کړی دی. خود مشال خان پلار اقبال سحر دا تورونه ناسم بللی او وایي زوی هیڅ کله داسې کومه خبره نه ده کړې. په پاکستان کې چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي مقدساتو ته سپکاوی ډېره حساسه موضوع ده چې تورن کس د مرګ له سزا سره هم مخامخې دی سي. د دغه هیواد په زندانونو کې په لسګونو کسان په دې تور د مرګ د سزا انتظار باسي. د رویټرز خبری اژانس په حواله په پاکستان کې له 1990 کلونو راهیسې لږ تر لږه 15 کسان مقدساتو ته د سپکاوي په تور وژل شوي دي. تر پیښو وروسته ځینې محصلان او نور کسان چې ګمان کېږي د مشال خان په وژنه کې دخیل و نیول شوي دي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود د دوشنبه په ورځ وویل د مشال خان د وژنې د قضیې په تړاو تر شلو زیات کسان نیول شوي او په هغوی کې د پوهنتون کارکوونکي هم شامل دي.
اوسه پوری شپږش ملزمان نیول شوی دی او په دغه نیول ملزمانو کې شپږ د پونتون ملازمین دي. دوی په بیلابیلو شوبو کې کار کوي. خدا به درته وایم چې زمونږ په لټنې ډیر پخه اړخ روان دي او ډیر کار پکې شوی دی.
د پاکستان د سترې محکمې قاضي القضات د یکشنبه په ورځ د مشال خان د وژنې د قضیې په اړه د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ته امر کړی و چې په 24 ساعتونو کې دننه دي په دې اړه خپل معلومات ورسره شریک کړي. په همدې حال کې د مردان د پولیسو مشر علم شینواری ویلي نیول سوي کسان به د تروریزم ضد محکمو لخوا محاکمه سي. په بنو کې هم د مشال خان په پلوي مظاهره سوې ده. ګډونوالو یې ویل چې د مشال خان لپاره انصاف غواړي.
جاهلیت و جنونیت دغه قتل کړه دغه شهید کړه دا و هغه هر کینه د پښتون او کلاشي چې چال ډاکټر احبار سټوډنټونه تعالی کلاو چې تاسو یو مشال نشي سمولا دغه پایری داو شي د ځله نه زم د مردان ځله نه زم
په داسې د متالي نه کوي دغه د ټوله پښتون خو مرګ کړه دا ویل چې دغه داسې رنگ لګو او په داسې و شانسر امنه وستا په داسې رجستر امنه وستا پولیس ساز نه امنه وستا و یک دم نه دغه پیسې لاو او پایسلاده پوجو کو.
پولیس وای د مشال خان په پلرنی ټاټوبي ثوابي کې د هغو ملایانو په اړه هم تحقیقات کوي چې هڅه کړي د مشال خان د جنازې مراسم ګډوډ کړي او د مشال خان د کورنۍ په باب یې کرک پرون کې څرګندونه کړې دي. د ثوابي اوسیدونکو سلمان احمد ویلي چې د جمی پورز یو ځای ملا امام د مشال خان د جنازې د لمانځه لور کولو انکار وکړ خو هغه کس چې د خلکو په غوښتنه د ملا امام پر ځای د جنازې لمونځ ورکړ وروسته د ګڼو کسانو له جنجالونو سره مخامخ شو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم د مشال خان وژنه غندلې او ویلي دي چې په پیښه کې دخیل کسان به ارومرو خپل سزا ویني.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو په څو شیبو کې حقیقت صدای او د انصاف په لټه کې 19 پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوو. هو له غمخ کې یو ورستۍ موضوع د امریکا مرسیال ولسمشر د جنوبی کوریا له پلازمینې څخه شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ او ویل چې د پیونګ یانګ په وړاندې د ستراتیژیک صبر پړاو تیر شوی. مایک پنس چې نن د ورځې په پیل کې د دواړو کوریاو ترمنځ پولې ته نږدې یو غیر پوځي سیمه له نږدې کتلې و ډاډ څرګند کړ چې امریکا به د جنوبی کوریا تر څنګ ولاړوي. نوریاس نوری د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس خبرداری ورکړ چې شمالي کوریا د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اراده نه ازمایي. هغه وویل د شمالي کوریا د توغندیو او د اټومي وسلو د پلانونو د مخنیوي لپاره ټول انتخابونه د میز په سر دي. پنس د جنوبی کوریا د جمهوری ریاست له سرپرست وانګ کیوهان سره نن په پلازمینه سول کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان او سوریه کې د متحدو ایالاتونو پوځي اقدامات د امریکا د نوي ولسمشر ترامپ قدرت او اراده په ډاګه کړه. د امریکا په وسط تیرونه تر ټولو لوی غیر اټومي بم چې د بمونو مور هم یادیږي د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یاد داعش د وسلوالو پر سمڅو واچاو چې د افغان چارواکو په وینا له نوي زیات د داعش وسلوالو وژل. له دې مخکې روانه میاشت د امریکا پوځ د سوریې د رژیم یوه هوایي اډه پر 950 توماهاک ډوله کروز توغندی وویشته. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وویل د شمالي کوریا په وړاندې د ستراتیژیک صبر پړاو نور پای ته رسېدلی دی. پنس چې په جنوبی کوریا کې د دغه څرګندونې د دوشنبه د ورځې په پیل کې د دواړو کوریاو ترمنځ غیر نظامی پولې او د سرحدي کلی پانمونجام څخه د کتنې په ترڅ کې وکړي. پنس ویل واشنگتن غواړي چې د سولې او خبرو اترو له لارې مخته ولاړ شي، خو زیاته کړه چې ټول انتخابونه د میز پر سر دي. هغه ډاډ ورکړ چې امریکا به د جنوبي کوریا ملاتړ ته دوام ورکړي.
ډیر ویاړم چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر سلامونه خپلو او د جنوبي کوریا سرتیرو ته وړاندې کوم. موږ د دوی تیاری استایو او ټینګار کوو چې د امریکا د متحده ایالاتونو خلک به په راتلونکو میاشتو او کلونو کې هم د جنوبي کوریا د خلکو تر څنګ ولاړ وي، او دوی تجمن دي چې د دوی یعنی جنوبي کوریا ازادي او هم دا مسله چې د کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو څخه پاکوي یقیني سي.
پن شمالي کوریا ته په اشاره وویل چې د دې هیواد وګړي او پوځ باید د خپلو متحدینو تر څنګ د متحدو ایالتونو په اراده کې تیروتنه ونه کړي. د دواړو کوریاو ترمنځ له پولې د امریکا مرستیال ولسمشر په داسې حال کې کتنه کوي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې په تیره بیا د شمالي کوریا د توغندیو د غیر قانوني ازموینو له امله کړکېچ زیات شوی دی. د هغې له کتنې یوه ورځ مخکې هم شمالي کوریا غوښتل چې یو بل توغندی وازموي، خو هغه له توغول کېدو وروسته وچاودید او ازموینه ناکامه شوه. پنس دغه ناکامه ازموینه یو لمسوونکی اقدام وباله. له دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي وو چې شمالي کوریا ستونزې جوړوي. ترامپ د الوتکې وړونکو یوې کښتۍ په ګډون یوه ډله پوځیان د کوریا د ټاپو وزمې شاوخوا اوبو ته استولې دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په سیمه کې د راپورته شوي کړکېچ په اړه وویل چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د پوځي نښتې په صورت کې هیڅ لوری به بریالی نه وي. ترامپ چې مخکې ویلي وو چې د چین له همکارۍ پرته به هم د شمالي کوریا ستونزې ته رسیدګي وشي، پرون وویل چې چین په دې برخه کې له متحدو ایالاتونو سره ګډ کار کوي. د دواړو کوریاو ترمنځ جګړه چې 1950 تر 1953 کال پورې دوام وکړ، په نتیجه کې د سولې تړون ونه شو او دواړه هیوادونه له تخنیکي پلوه تر اوسه د جګړې په حال کې دي. په اوس وخت کې په جنوبي کوریا کې شاوخوا 28,500 امریکایي سرتیري دېره دي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس په لس ورځني سفر کې له جنوبي کوریا څخه جاپان ته ولاړ شي او هم بل اندونیزیا او استرالیا څخه کتنه وکړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دا وری خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په دې راکو حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند یم. بیا هم د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. په دې خبرونه کې مو د پکتیا ولایت د اریوب زازی د ولسوالۍ د یو وسیدونکې عبدالروف زازی ستونزه راخسته چې وای په دې ولسوالۍ کې شته روغتیایي کلینیک د یاد ولسوالۍ د پرتو کلیو د وسیدونکو ستونزو ته ځواب نشي ویلی. دی وای په دغه ولسوالۍ کې د خلکو روغتیایي ستونزې زیاتې دي او د دغه کلینیک روغتیایي خدمات ورته کافي نه دي. د دې ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ستاسو نوم څه ده او د کوم ځای نن ټلیفون کړي؟
نوم مې عبدالرؤف زازه ده او ټلیفون مې له پکتیا ولایت مربوط دی عبدالرؤف زازه ولسوالۍ نه درته کړل.
ستاسو ستونزه څه وه؟
ستونزه زمونږ د صحي چارو کې ده د مرکزي کلینیک پاړه او همدغه شان ته د کلینیک د امکاناتو په اړه چې دغه کوم کلینیک مونږ په مرکز کې فعلا لرو په عبدالرؤف زازه ولسوالۍ کې چې کافي امکانات نشته او د متخصصو ډاکټرانو په اړه د آپریشن په حق له چې کوم ډاکټر دلته ضرورت لګېږي او همدغه شان ته د غاښونو د مطلب متخصص ډاکټر په اړه هغسې په صحیح نورو چارو کې کوم ورته ډاکټران چې مطلب متخصصین وي هغه ډاکټرانو په بخش کې زمونږ کمبود لرو.
دا مرکزي کلینیک دی که روغتون دی؟ په دې ولسوالۍ کې
تقریبا دیش بستریزه کلینیک ده او هغه امکانات چې څومره د دې ولسوالۍ خلکو دپاره لازم دي هغه شان ته امکانات نشته فعلا په واک کې د دې کلینیک.
مرکز ته لری دی؟
تقریبا د دې شاوخوا زیات شمېر کلی دي، تقریبا په 40 کیلومتره کې او داسې کلی لري پلس کلومیٹر کی اور شام دس پنجلس کلومیٹر کی دائیں والی ولسوالی دے او دیر زیات شمیر اسی دور کی لری او امکانات چ سمرا لازم دی او سمرا کلینیکو تا ضرورت ہے ہم ر کلینیکو نہ یا امکانات پوا کی نہ لری
دغه سو کلی چتا یاد کرل د دین ناروغان ټولن دغه یو کلینیک ته رازی
کوم د صحیح کلینیک نشته ترتانګي هم د یو مرکزی کلینیک ته رسیدګی کوي
نو کدا مریض لک سخت وی او ناروغی زیات وی د کلینیک ستا په خبره علاج نکیږي نو
خدا سے کم غلط بیماری یا عاجل ایمرجنسی کم پدوی یا علاج پدی کلینک کی گی کابل تدا خلق یا گردیس گردیس کے ہم بعض وقت سے اسٹوڈ نہ حل شوی دمون دخل کو بہت پلار رسم شی دی کہ نا روخ ترسو تراغ غزا رسی گی خپل روخ ہم للا سور کرے گی
دوا مسئلہ ہے سنگا دارو درمل پکی پیدا کی گی
دارو درمل دس کافی دارو درمل پدی کلینک کی نشتا مطلب اسپرین گولے اور فریستامول دی کوٹرمکسیزول دی کم اندازہ داغ سے پینسلین انجیکشن دی داغ آگا خل کو تچا آگا دس شدید تکلیف لری بس اندازو قسم دوا دارو درمل دی ورکول کی گی
استاد غختنا و صدا د وزارت صحت عامه نسغړی
باید دلته نور په مختلفو ساحو کې کلینیکونه داسې کوچني اندازه تر څو چې حداقل که په هغه لوړ معیار سره تدوي نه وي نو هغه کمزورترین معیار سره خو باید د دوی خلکو ستونزه حل شي کلینیکونه شاخې پراخه کړي
ستا ستونزه به ورسوو د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو ته به یې ورسوو
د انصاف په لټه کې
د دې ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت د ټولنې د کارکونکو د پروګرام له مسؤل ښاغلي ډاکټر سید حبیب اروال سره په یوه مستقیمه مرکه کې شریک کړه
جناب ډاکټر اروال د پکتیا ولایت اریوب زیازی د ولسوالۍ نه یو کس ټلیفون کړی چې په دغه ولسوالۍ کې تقریبا شل پنځه ویشت کلی دي د کلو فاصلې هم زیاتې دي خو یو کلینیک لري د دې کلینیک خدمات د دغه ولسونو مشکلاتو ته رسیدګي نشي کولی د دغه کلینیکونو د زیاتوالي پیسه کې یا د ډاکټرانو د پوره کېدو پیسه کې د نرسانو د وسایلو د دې پوره کېدو پیسه کې د عامې روغتیا وزارت څه پلانونه لري
پکتیا ټول ولایت او بیا د زادی اریوب ولسوالۍ حتما دغه مشکلات لري رښتیا هم دغه رنۍ ساحه د کلي یو د بل نه لرې پراته دي او معانې لري جغرافیوي معانې غرني معانې دا ډېر زیات دي دا مشکلات شته خو زه فکر کوم چې د دغومره نفوس او دغومره ولسوالۍ په منځ کې موږ یو روغتیایي مرکز لرو چې هغې ته جامع روغتیایي مرکز وایو دې کې دولسو نه تر شلو نفرو پورې پرسونل کار کوي تقریبا هغه اولیه روغتیایي کومکونه خلکو ته رسولی شي کوم ولسوالۍ یا کوم ولایت کې چپخانه ده هغوی ته هغه مریضان چې دوی په وس کې نه وي هلته یې لیږي دغه ولسوالۍ په کلي کلي کې موږ روغتیایي پوستې لرو دغه روغتیایي پوستو کې روغتیایي رضاکاران موږ روزلي دي او دا روغتیایي رضاکاران خپله د کلي خلک دي کلو خلکو معرفي کړي دي موږ روزلي هغه یوازې د هغه ډېرو ابتدایي عادي کومکونو دپاره هغوی شپه ورځ د خلکو سره دي د خلکو په خدمت کې دي دا موږ نه وایو چې دا کافی دي د عامې روغتیا وزارت په دې فکر کې دی چې آینده کې دغسې ساحو ته دغه ولسوالیو ته څومره کولی شي انکشاف ورکړي پلان کې لرو چې دغه ساحو ته حداقل دغه سیسي په سیسي پلس بدل شي معنا یې دا چې هلته یو لس بستره نه تر شل بستره پورې هم ولري
جناب ډاکټر اروال دې دا هم ویلي دي چې بعضې ناروغۍ چې لږې سختې دي یا ټکر وشي یا یوه ښځه حامله شي او زیګون لپاره دلته انتقالیږي نو فاصله چون زیاته نشي را رسېدی د دغو سختو ناروغیو د داسې ولادتونو دپاره امکانات شته په دغه کلینیک کې
حامله میندو د روغتیایي کومکونو دپاره بلکل هلته هغه څه کومکونو ته ضرورت هغه شته خو د ولادتونو حاکم چې موږ ورته اختلاطي ولادتونو یعنی هغه ولادتونه چې هغه یو عملیات ته ضرورت لري د هغې لپاره بیا هلته امکانات نشته نو هغوی مجبور دي چې دا شپخانو ته ولیږي نو د عامې روغتیا وزارت د خپلو همکارانو سره اوس په دې فکر کې دی چې دغسې مریضانو مشکل باید هلته حل شي
او دا نور روغتیایي مرکزونه بیا ورسره نږدې دي که لري
بلکل دوی نور روغتیایي مرکزونه لري خپل نږدې ساحه کې چې هغلته بیا دغه روغتیایي خدمات عرضه کیږي یو شی بل چې زه په دې کې د عرض وکړم چې د عامې روغتیا وزارت یو پالیسي تر کار لاندې لري چې موږ د روغتیایي زالو په نامه باندې دغه ساحو دپاره یې نوې برنامې لرو د لرې کلو دپاره یوه روغتیایي زاله ولرو هغه ته به صرف یوه قابله وي د روغتیایي رضاکارانو په خوا کې تر ډېر حده به د هغه کلیوالو مشکلات انشاءالله په دغې روغتیایي زاله کې حلیږي
تاسو اشاره وکړه قابلو ته، هغه دا شکایت هم کړی دی چې قابلې بیخي نشته هلته.
دې علت دوه شیان دي. موږ ټولو ولایت کې ټولو ولسوالیو خلکو ته ویلي چې دوی د خپلو کلو ساحو تعلیم یافته جونې حتی میندې چې تعلیم یافته وي هغه دې معرفي کړي چې هغوی موږ تربیه کړو د قابلو په صفت باندې، ځکه د بل ځای نه هلته د قابلې ورتګ لږ مشکلات لري. نو زما هیله دا چې دغه ولسوالۍ اوسیدونکي خپلې لوڼې او خویندې چې تعلیم یافته وي یا په مکتبونو کې وي هغه موږ ته معرفي کړي چې توی من رو د قابله او مکتبون ته ورو پیژنو ترویش.
ډاکټر ارول تاسو دغه ورور ته ډاډ ورکوي چې دغه نیمګړتیا به پوره شي او پلانونه
کې شته؟ الله بالکل، دا د عام روغتیا وزارت په دې فکر کې اول خو د خدای پاک په ټول هیواد کې امنیت برقرار کړي. د امنیت سره په خوا کې موږ خپل مسؤلیت احساس کړو او په دې اړه به ان شاء الله خپل کارونه کوو.
ډیر زیات شکر کیله.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې د دیونه ځانګړي خبرونه. کتا سه هم کوم استون زول لري او د هل قانوني لارې موجوده وي لمون سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، په خورونو کې د نفوس زیاتوالی، په غیر معیاري توګه د بادرافت د څاو جوړول، د څښاک د اوبو د ناپاکه کېدلو له لویو سببونو څخه شمېرل کېږي. دا چې صحي اوبه د انسان له ژوند سره څومره نېغې اړیکې لري د خپرونې میلمه به راته ووایي. له موږ سره میلمه د عامې روغتیا د وزارت د نظافت او افزولسي په برخه کې ډاکټر شریف الله عالمي دی. په پیل کې تاسو خپله البته په افغانستان کې د صحي اوبو په وضعیت خبرې وکړئ چې څومره پاکې اوبه موږ لرو.
په افغانستان کې د که څه هم د 2001 کال راهیسې ډېر پرمختګونه شوي او د اوبو په برخه کې د صحي نظافت په برخه کې ډېر زیات پرمختګونه شوي. د 2014 تحقیقات څوکم سروې چې شوي په 2014 کې دی ویلي دي چې د افغانستان 15% خلک پاک اوبو ته لاسرسی لري. دا په دې معنا چې د هر لسو کسان نه شپږ کسه پاک اوبو ته، هغه اوبو ته چې د کیمیاوي موادو په حساب د مکروبونو نه پاکې، هغه ته لاسرسی لري.
پاک اوبو ته د لاسرسی اهمیت په څه کې کېدلی سي او څومره ده؟
موږ پوهیږو چې اوبه یو حیاتي ماده ده او د هر یو انسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره ډېر زیات مهم دی. نو د دې لپاره اوبه باید کله چې استفاده کېږي باید پاکې وي. مکروبي یا ناپاک اوبو څښلو له کبله مختلف ناروغۍ منځ ته راځي او په ماشومانو کې دا ډېر زیات عمده دی. موږ پوهیږو چې په افغانستان کې د ماشومانو ډېرې مړینې د اسهالاتو نه کېږي. د پاکو اوبو سره ډېر نږدې تړاو لري. که چیرې اوبه پاکې د سرچینې څخه پاکې اوبه واخیستل شي، په صحیح ډول سره انتقال شي او په صحیح ډول سره ذخیره شي او استفاده شي، نو دې سره موږ کولای شو چې د اسهالي ناروغیو، د سینه او بغل، د مورقي او داسې نورو ناروغیو وقوعات کم کړو. افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګذرن یا فلج ناروغۍ اوس هم پکې شته. فلج ناروغۍ یو عمده علت دا دی چې دا هم د خرابې حفظ صحي
او
د پاک اوبو نشتون له وجې منځ راځي. کله چې د ماشومانو د ګذرن مکروبونه خپریږي د محیط لارې زمونږ خولې ته انتقالیږي، نو یو لارې اوبه د ناپاکې اوبه، نو ناپاکې اوبه هم د ګذرن په څیر نور ناروغیو د انتقال
سبب کېدلی شي. ماشوم ته د څښاک د اوبو ورکول څومره مهم دي او له څو کلنۍ نه وروسته باید ماشوم ته اوبه ورکړل شي؟
د مور شیدې مکمله غذا ده. کله چې مور خپل ماشوم ته زیږیدونه شروع خپل شیدې شروع کوي، نو دا په دې معنی چې اضافي اوبو ته هیڅ ضرورت نشته. حتی دا هم ویل کېږي کچیرې هوا ډېره زیاته ګرمه هم وي، خو بیا هم یو مور نشي کولای چې اضافي اوبه خپل ماشوم ته ورکړي. او خالص شیدې دا په دې چې تر شپږو میاشتو پورې یوازې او یوازې مور باید خپل شیدې ماشوم ته ورکړي. شپږو میاشتونه ورسته کولای شي چې مور د نورو غذاګانو ترڅنګ اوبه هم په تدریجي ډول سره شروع کړي. څومره چې د ماشوم توان وي، د ماشوم د توان مطابق ورته کولای شي په قاشق او یا هم پاک وسایلو البته خپل ماشوم ته اوبه ورکړي، او هغه هم د ضرورت په اساس.
که چېرې
هوا ډیره ګرمه وي نو کولای شي چې ډیر اوبه ورکړي ماشوم ته، او ورسره یو ځای باید خپل شیدې قطن کړي.
که داسې تخمینی وایي مثلا څو ګیلاس اوبه باید په ورځ کې په ګرمه هوا کې ماشوم ته ورکول شي؟
د ضرورت په اساس. کله چې ماشوم تږی کیږي نو ژاړي. کله چې ژاړي دا په دې معنا چې مور په خپله دا احساس کوي، دا پوهیږي چې ماشوم یې تږی شوی، نو د هماغه ضرورت په اساس ورته اوبه ورکوي.
ځینې کسان د اوبو څښلو ته دومره ارزښت نه ورکوي، یعنی تر څو چې تږی نیسي اوبه نڅښي. ال دا چې اکثره ډاکتر وایي چې باید ډېرې اوبه د ورځې واخیستل شي، په دې اکله تاسو څه وایئ؟
د ورځنی ضرورت په اساس. کله چې یو انسان د تندې احساس کوي یا د هغه نه پرته اوبه اسکل کم توان نه لري، البته انسان دومره ډېرې اوبه نڅښي چې هغه د طبابت په لحاظ ځینې ناروغۍ دي چې هغه ورځېږي. ولې اوبه اسکل کم یو حد او اندازه چې ده هماغه اوبه اسکل د انسان صحت ته فایده لري. که هغه په هر سن کې د ماشوموالي په دوره کې او یا هم د ځوانۍ په مرحله کې یا د زړښت په مرحله کې، هر مرحله کې توان نه لري. البته که هغه کسان چې ډېر زیات ورزش کوي هغوی ډېر اوبو ته ضرورت لري، ځکه ډېر اوبه یې د لاسه ورکړي نو ډېر اوبو ته ضرورت لري او هغوی د خپل ضرورت په اساس اوبه څښي. او یا هغه کسانو ته چې چغښت څخه شکایت لري نو هغوی هم کولی شي،
یعنی کوی چې وزن کم کړي،
خپل وزن د کموالي لپاره کولی شي چې خالص اوبه او یا هم د اوبو سره ځینې نور شیان لکه د لیمو او یا د سترس میوه چې هغه منګ لیمو، نارنج او نورو میوه اوبه دي د اوبو سره یو ځای کوي، او دا هغه څکل د هغوی د صحت لپاره ډېر زیات ګټور دی.
جلد ته اوبه څومره فایده رسولی شي؟
د جلد یا د پوستکي د شادابیت لپاره اوبه ډیر زیات ګټه لري. موږ پوهیږو چې هر کله چې انسان ضرورت پیدا کړي نو د هماغه ضرورت په اساس باید اوبه وڅښي. یعنی دا په دې معنا چې کچیرې هماغه د ضرورت وړ اوبه ونڅښي نو تغیرات منځته راځي. انسان د تندې احساس کوي چې هغه د ژبې د وچوالي نه شروع کیږي، د پوستکي د وچوالي نه شروع کیږي، او همدارنګه هغه خپل ځان ته نخې نښانې لري. خو د دې ټولو نخو نښانو د نیوی لپاره او یا هم دی لپاره چې انسان پوستکی شاده به ووسی نو
باید اوبوڅکی.
باید اوبوڅکی.
ډاکټر صاحب، په دې وروسته کې پاکې د څښاک اوبه کمې پیدا کیږي، په اکثره سیمو کې اته د اوبو خوند بدل شوی ده. کورنۍ ته تاسو څه وایئ؟ څه وکړي چې دوی پاکې اوبه ولري؟
پاکې اوبه هغه اوبه دي چې هغه کې بوی، رنګ او ذایقه و نه لري. اوبه په خپل نارمل حالت کې بوی نه لري،
یو بی رنگ، بی بوی او بی خوند
دي. بی خوند ماده ده. نو کچیر دغه خصوصیات نه لري نو موږ هغه ته پاکې اوبه ویل شو. او پاکې مسؤون اوبه یا صحی اوبه بیا هغه اوبه دي چې هغه میکروبونه نه لري، هغه د کیمیاوي مواد چې په اوبو کې شته دغه حد نه زیات هغه مواد نه لري، نو هغه پاکې اوبه دي. پاکې اوبه د منابعو له لحاظه هم فرق کوي. موږ پوهیږو په کلو کې زمنګ نلونه کچېره موجوده، هغه پاکي وبدي. د بمبي وبته د یو څاڅه خلاص راځي، هغه پاکي وبدي. هغه څاګانې چې ساري پټي، هغه پاکي وبدي. او اندارنګ هغه چيني چې ساري پټي، هغه پاکي وبدي. کاریزونه چې ساري پټي پاکي وبدي. یعنی هغه وبته چې په صحیح ډول سره ساتل شوی، پاکي سرچینې نه لاسره ویلي پاکي وبدي. 15% سلنه خلک پاکو وبته لاسرسه لري. کچېره د کورنۍ په کچه پاکي وبته یو کور لاسرسی اون لري، څنګه کولای شي چې ناپاکې اوبه پاکې کړي؟ موږ ډېر اسانه طریقې لرو. یو طریقه د جوش ورکولو یا شولو طریقه ده.
هغه کوم مفید مواد چې په اوبو کې په طبیعي شکل موجود دي کله دا جوش کو هغه به له منځه نه ځي؟
نه، ایشول یوازینی طریقه ده چې ډېره اسانه ده، او دغه په واسطه موږ کولای شو چې میکروبونه له منځه یوسو. حتی که چیرې په صحیح ډول سره جوش شي، صحیح جوشول په دې معنا
چې ډېر جوش شي،
جوشي کله چې په قڼۍ تولیدېږي دغه نه وروسته هم 3 دقیقې نور
کیښودل سي.
یا کله چې اوبه د لوخې نه اوړي نو په دغه وخت کې
په دې ډول نو یوازې په سماوات کې ښه جوش درې سي،
او هغه اوبه ته ښه جوش اوبه ویل شو، یعنی بلاسو کې. نو هغه د بلاسو اوبه یعنی تر هغه حد پورې ورسیږي کله چې په قانې تولید کې 3 دقیقې 4 دقیقې نور هم اوبه ایږدو، نو دا پاکې اوبه دي. موږ دا کولای شو دینه استفاده وکړو. د کل لپاره پاکې اوبه دي، مکروبونه له منځه تللي. ډېره اسانه طریقه ده. بل اسانه طریقه یې موږ کلورین استفاده ده. په کلو کې منکول شو کورونو
کې
سره منکول شو کلورین استفاده کو
پساکی
هم کول شو او همدارنګه کوم یو به چې موږ د ناپاک منابعو نه لاس ته راوړو کېدای شي هغه په بوشکو په شکل یا په سطلونو کې لاس ته راوړو په اودانونو کې نو همغه اوبه موږ کولای شو چې پاکې کړو او د پاکولو لپاره یې ډېر اسانه طریقه ده. په بازار کې ډېر عام کلورین خرڅېږي، مایع کلورین، همغه په سرپوښ باندې دوه نښې لري. موږ د هغه لپاره کولای شو چې یو سطل چې لس لیتره اوبه پکې ځایېږي، د لس لیتره اوبه گنجایش ولري، لس لیتره اوبه اچو، بیا د همغه سرپوښ په اندازه هلته دوه خطه وجود لري چې اولنی ټیټ خط د لس لیترو لپاره دی، دویم خط د شل لیترو لپاره دی. د همغه لس لیترو په اندازه کلورین د بوتل نه اچو او اوبه سره یې ګډو، نو دغه اوبه د نیم ساعت لپاره یک دو په خپل هار
مکروبونه لمنځه لرسي
او ساري پټو چې دا د مکروبونو د لمنځه تک سبب کیږي. او په عین وخت کې کوم کلورین چې په اوبو سره منحل شوی دی هغه کېدای شي چې رسوب کی، نو بیا موږ د نیم ساعت نه وروسته دغه اوبو نه استفاده کولای شو. ډیره اسانه طریقه ده. کچیر شل لیتر اوبه وي نو د هغه لپاره موږ د همغه بوتل د سر د دویم نخې په اندازه کلورین اچو او عین طریقه اجرا کوو ترڅو اوبه پاک شي.